د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا سلام محمد سلامونه ومني وښوي د ګرمي 12 بجې په دې خبري غړي کې یو شمیر موضوعات لرو. د سر موضوع به د بنو د پرلتوالوي نیخ پني غبات تاسو ته غزنه معلومات درکو، تازه او رښتینی معلومات به درکو. دغه راز نور هم یو شمیر راپورونه لرو او خو تر هر څه مخکې له ملي همزاده د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه
د ټول اول پامخره د خبرونو سټکو ته د بنو تاجرانو اتحادیه په امن مارش دزو د پرونې په خوروسته نن د پولیس لاینز مخه ته پرلت وهلې دي. په بنیر کې پزمکه کې خخو بارودو چاودیدو په پیخه کې دوه لکان وژل شوی دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر وایي ایران په اټومي وسلو کې د استعمالیدونکو موادو تولید ته ډیر نږدې شوی دی. د بنو د تاجرانو اتحادیه متحده انجمن تاجران او چیمبر اف کامرس د جولای 19 د پیښې وروسته د بنو پولیس لاینز مخې ته د پرلت پیلولو اعلان کړی دی. د اتحادیه مشر ناصر خان بنگش نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی د پرلت لپاره ټول انتظام مکمل کړی او لس په پکې پوره برخه اخلي. بنگش وویل تر هغې به هلته په پرلت ناست وي تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي. د هغه په خبره د دوی یوازینۍ غوښتنه د امن ده. د وویل چې د ازمې استحکام عملیاتو هم مخالفت کوي. په بنو کې روسا لغې ټول موبایل نتورک تړل شوی چې پرون د امن مارچ په لاریون کونکو د ډزو په پیخه کې لاریون کونکو ته مرګ ژوبله واخته. مظاهره کونکي وایي چې امنیتي ځواکونو ور باندې ډزې کړې دي خو پوز لا په دې اړه څه نه دی ویلي. بل خو د ځایي هسپتال چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په پیخه کې یو کس وژل شوی او 28 نور کسان ژوبل دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې د جولای په 19 د بنو د امن مارچ په لاریون کونکو د ډزو د پیښې په سختو ټکو کې غندنه شوې. د جولای په 19 د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن په ګډون د حکومت غړو په یو خلو وویل چې په پرمنه لاریون کونکو ډزې په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. د حزب اختلاف غړي عدنان وزیر د غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې دوی غوښتنه کوي په پیښه کې ککړ کسان دې معلوم کړل شي او ورته دې سزا ورکړل شي.
حکومت مونږ ټول په یو پیج باندې راغی چې د کدا کومې ډزې شوې دي دغه په امن په غوښتلو لپاره په عوام باندې شوې دي چې سټیټ فایر ته یو کس باندې کوي او دغه خو چرته په یو قانون کې په هم نشته. خو دغه مونږ د پوره امن احتجاج به د امنیت طرف شکار شو چې په دې کې کوم ملوث عناصر دي چې هغه څوک هم دي چې هغه د کفر کېدار ته ورسي.
صوبائی وزیر ډاکټر امجد علی ویل چې د صوبې اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور د بنو د پیښې نوټس اخیستی او د متعلقه ادارو نه رپورټ غوښتی. په غونډه کې د وفاقي حکومت لخوا اعلان شو د ازمې استحکام پوځي عملیاتو خلاف یو قرارداد هم منظور شو. په قرارداد کې ویل شوي چې وفاق د هرې فیصلې مخکې باید صوبائی حکومت په اعتماد کې واخلي. اخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي په بنو کې په پورم نه مظاهرچیانو د امنیتي اهلکارو لخوا په مبینه ډزو کې لږ تر لږه د 500 کسانو د وژنې او تر شلو زیاتو نورو په زخمي کېدو اندېښنه لري. خو روغتیايي چارواکو ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي د لاریون کا پر مهال په ډزو کې یو تن وژل شوی او 28 ژوبل دي. ایچ آر سی پی د جولای په 19 په ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل چې په بنو کې لسګونه زره کسان د عسکریت پسندې خاتمه په سیمه کې د امن او نورو پوځي عملیاتو نه کېدو غوښتنې لپاره راغونډ شوی. ادارې ویلي د ریاست لخوا د ولس ژوند او داغوی د پر امن اجتماعي ازادۍ حق په ظاهره خلاف ورزي باید غندنه وشي. هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په صوبایي او وفاقي حکومتونو غږ کړی چې د مظاهره کوونکو جایزو تحفظاتو د دې پاملرنه وکړي او داغوی د زخمي کوونکو او وژونکو سره د حساب وشي. د خیبر پختونخوا په بونیر کې د بارودو چاودنې دوه کسان وژلي دي. په بونیر کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یا دوه ویان نیاز محمد پرون ماښام مهال مشال ریډیو ته ویل چې د بونیر تحصیل گدیزه پیر بابا په لری پرته سیمه دوکډا کنډاو کې د بارودو د چاودو په نتیجه کې دوه لکان وژل شوی دي. د ژغورنې ادارې بیان په خبره د پزمکه کې د خښو بارودو یا ماین چاودنه وه. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د مخصوصو چوکو په اړه د سپریم کورټ لخوا د جولای 12 په پریکړه د عمل درآمد فیصله کړې ده. پرون د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ یوه غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف د مخصوصو سیټونو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې تفصیلي جایزه واخیستل شوه. په غونډه کې الیکشن کمیشن اړونده قانوني ډلې ته هدایت ورکړل چې که د فیصلې په عملي کېدو کې کوم خنډونه وي نو د هغې نشاندهي دې وشي سو د رهنمایي لپاره سپریم کورټ ته رجوع شي. د جولای په 12 د چیف جسټس قاضی فایزی صاحب په مشرۍ سپریم کورټ د 14 کسیزه بنچ د سنی اتحاد کونسل د مخصوصو چوکو پاړه د درخواست اوریدنه کې فیصله اورولې و. سپریم کورټ د پېښور های کورټ او الیکشن کمیشن فیصله کل عدم ګرځولې و او سیټونه پی ٹی آی ته د ورکولو امر کړو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ایران په اټومي وسلو کې د استعمالیدونکو موادو له تولید څخه یوازې یو یا دوه نه شاته پاتې دي. انټونی بلینکن د جولای په 19 د امریکا په کالوراډو ریاست کې یوه غونډه ته ویل ایران د دې پر ځای چې د اټومي وسلو لپاره د اړینو موادو له جوړولو یو کال شاته وي، هغه هیواد خی اوس د دې ته یوازې یو یا دوه نه نږدې دي. سربیره پر دې چې د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان په روستو کې ویلیو چې د ایران او نړیوالو طاقتورو هیوادونو میز 2015 کال د اټومي تړون د بحالولو په حق کې دی. بلینکن ویل چې امریکا په داروستو اونو کې اشاره لیدلې چې ایران خپل اټومي پروګرام پر مخ وړي. بلینکن په 2013 کال کې اټومي تړون د ختمې دوپړه د ایران په اټومي صلاحیتونو زیاتېدو باندې واچوله، خو تهران ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام هدف یې په بشپړ ډول سوله ایز دی. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو لمشال رادیو ورل تاسو زما خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ نه خبري غبا د بنو په لټوالو پړه تاسو ته معلومات درکو، او دا به هم وری چې د خبر په خنخوا په اسمبلی کې پر بنو لاجون کون کو د ډزو د پیخي قندنه شوي. د ټولنې د اصلاح لپاره کارکونکو ادارې مفکوري هم په بنو کې پر لارون کونکو د ډزو خلاف احتجاج کړي.
بنو خلک روته لا ګوجه مونږ جنگ نه غواړو، دوی بنې په نیغه باندې ډز وکړه دي، دا فوج وجه دي نه په نیغه ډز کړي.
د خبر فعالان وای بهارو هي بادونو تاتون کې باید هنرونه ولري.
بهر جاب کړای نشي نور سره جوړو مې هغه سکیلی نور پرمټ ویځي
چې څوک خلک خوښمن دي چې هغه کار د پاره بار لاړ شي چې هغه درومي چې یو سکیلی په لاس کې وي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال لړیو سره اوسئ. اوس هم رزو د سر موضوع ته اوردونکو د جولای په 19 په بنو کې په لزګونه زره کسانو د امن غوښتنې لپاره لاجون کاوه چې د لاجون کوونکو په وینا د یوې چوڼۍ سره نږدې ور باندې پوز ډزې وکړي. په هغو ډزو کې د مارچ ګډونوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتی ده. دردی اورستہ دغه دغه دکې پرلت روان دي. اورستی معلومات یا خلو هل دکې موجود ل خپل خبريال عمر وزیر نه چې همدا وخت موږ سره راغله دي د ټلیفون دلاري. عمر ستړي مشي او استاد سنبا ډومبي پښتنه زمنګه همدغه وی چې اوس دغه دکې څه حالت په څوم رشمیر کې پرلتوال موجود دي او څه تصویر د غزي وړاندې کوي.
مننه اسرار. بالکل پبنو کې نن سحر دغه پرلت پیل شو چې دا دوی اعلان داسې کړی دی چې دا به سحر 8 بجې نه پیلېږي او مسپښین تر 2 بجې پورې پدا روزانه په بنیاد دوام لري. او دا پبنو کې دا پولیس لاین مخه تا دغه جوړ شوی دی چې په بل سره باندې یعنی مخامخ د فوز چاونې دا هغه چاونې چرته چې سور زوړان دي دغه ته بریټ شي وو. بیا پرون لزګونه زره خلک دلته د امن مارچ د پر مشوی وو چې تر څو ساته پس دغه امن مارچ د سپورتس کمپلیکس په طرف چې تلل نو زنه کسانو هڅه وکړه فوزی چونې ته د نن شول چاغه محل بیا ډزې وشوي. په دغه ډزو کې یو کس وژل شوی دی او ویش نور چې کم دغه ژوبل دی. دغه پس بیا د بنو لس لخوا د انجمن متحده انجمن تاجران د سیوري لاندې بیا پرلت اعلان شو. دا پرلت اوس دوام لري چې د پولیس لاین مخې ته روان دي. دلته ټینټونه لګولې دي په دې کې مشران راضي ویناوې کوي او چاونې په طرف تلو کې چې کومې لارې دي هغه باندې کنټینر کې خودل شوې دي، بلاکونه په کې خودل شوې دي چې خوده مکه کې بیا داسې چرسته الته طرف ته څوک لاړ نشي دغه لارې بند کړې شوې دي. او پولیسو لخوا هم سخت امنیتی ګامونه پورته شوی دی. فلحال دا پرلت روان دی. دا پرلت والو په وینا اوس چې ناصر بنگش د دې پرلت د انجمن تاجران د بنو چې کم مشر دی هغه مشال ریډیو ته وویل چې دغه پرلت یې د پرون د امن مارچ نه پس چې کومې ډزې وشوې کسان پکې ژوبل شول د هغې پس دوی دا پرلت اعلان کړی دی او تر هغې به روان وي چې تر څو هغوی ته انصاف نه وي میلاو شوی. او ړومبې د هغې نه وړاندې د پرون چې کم په دوی په کومه غوښتنه راغونډ وو چې امن غواړي نو امن دې پر ځای کړي. دا هغه نه چې مشال ریډیو دا پوښتنه هم وکړه چې کچرته امن د پاره تاسو راغونډ وي نو د امن غوښتنه کیږي، بل طرف ته د عملیاتو کچرته مخالفت کیږي چې عملیات هم نه کیږي نو بیا په کم ډول باندې مطلب دغه امن پر ځای شي. کمې غوښتنې دي د دوی نو دوی وایي چې اوویشت نکاته ایجنډا دوی تیار کړې ده چې هغه به وروستو خپروي، خو په هغې کې لومړی دا دی چې دلته د وسلوالو چې کم فعالیتونه دي هغه ختم شي، هغه د منځه یوړل شي او د دې سره سره امن پر ځای شي چې په هغه داسې کاروایي یا داسې د هغې خلاف ګامونه پورته شي چې په هغې کې ولس ته تاوان نه وي، د ولس بې کوره کېدو نه وي پکې. نو دا د دوی مهم غوښتنې دي. راپشو دې ته چې
او بخې تاسو خبره پر کومه ما ویل چې دا هم راته وایي چې دغه کم پرونه لارون کوونکو باندې ډز شوی نو دغه ډزو د پلټنو په لړ کې څه شوی یا چې کم جوبل تنان وو دا غوي حالت وسنګ دی؟
بالکل کمیټه دې چې شوی دا خو روختون ته وړلی شوی وو. په هغه کې ډیر کسان تاسې وي چې په تیښته په دغه کې پروتو، مختلف داسې طریقو سره زخمیان شوي وو، ځینې په مرمۍ چې کم دي لګېدلی دي، خو ډیری چې کم دي هغې صحت چې کم دي هغه ښه دی. یو کس په موقع چې کم دی سا ورکړې وه، نور ټول د اوویشت چې کم دي ژوبل دي. په هغې باندې مختلفو تنظیمونو لاړخه ده، بخنې نړیوال سازمان لاړخه ده، ټول چې طرف نه غندنه شوي دي، د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې هم دا غې غندنه شوې ده. نو دا غې د پرا پیکیج هم اعلان شوې دي. حکومت دلته انتظامی چارواکي په وار وار د پرلتوالو سره ملاو شوې دي او غوی ته وایي چې سرکاري کم پیکیج د مرستې دي د بټولو اغېزمنو ته یا متاثره کسانو ته چې کم ژوبل دي هغوی ته به یې ورکوي. هغې نه علاوه دوی د امنیت ډاډ هم ورکوي. دغه مذاکرات د پرون شپې نه روان دي، وخت په وخت دغه وفدونه ځي او راځي، خو لا د هغې چې کم دی نتیجې مخې ته نه دي راغلي. پرلتوال وایي چې دوی کله پوخ ډاډ عمومي او دوی دا هم وویل چې مذاکرات به هرو مرو کوي، د مذاکراتو نه علاوه بله لار هم نشته، خو الله به پرلت ختموي چې دوی کلا پورا پوخ ډاډ عمومي.
سما او د بنو مجموعي فضا څنګه ده او دغه پرلتوالو شمیر ساسو په خیال څومره بي؟
بالکل دغه مهم سوال دی. پرون چې کله دغه لزګونه زره خلک یعنی 16 لکه ته ویلی شي چې دغه خلک پر اوتی وو، ټول بازار بند وو، پیجام هړتال وو، ټول کوڅې سړکونه ډکو، دا هغه نه پس چې کله بیا د پیښه وشوه نو خلک لږ اندېښمن وو، یره ترخه هم خوره وه چې دلته داسې څه د گرفتاریانې د دې عمل چې کم دی مخې ته به اوس راځي. خو تر شپې پورې دغه فضا لږ په سره خرابه شوې وه. سحر نه بنو بازار مکمل خلاص دی، کاروبار پکې پیل شوی دی او اخوا پرلت هم روان دی. که څه هم پرون لسګونه زره خلک جمع شوي وو، نن هغه شمیر چې کم دی هغې په پرتله خو ډیر کم دی، خو بیا هم مونږ وایو چې سلګونه کسان نن هم په دې سړک باندې ناست دي او دغه غوښتنه کوي چې دا پرلت یې روان کړی دی.
سم ډیره زیاته مننه تاسو نه عمر، مونږ به وخت وخت سره تاسو نه دغه لړکی معلومات اخلو. ښه وختونه دا د مشال ریډیو خبریال تاسو د بنو د پرلت پاړه معلومات درکول. اوردونکو زه دومره تاسو ته مچ په بنو کې لارون پرداسې مهال شوه چې د پاکستان پوز د جولای پر 14 ویل چې هلته د جولای پر 15 پر 14 په حمله کې 8 سرتیري وجل شول او پوز ویل چې د برت پر مهال یې په انخته کې ټول 10 مشکوکا وسلوال وجل. تر دې وروسته بیا د دغه سیمه چې کوم خلکو په خاص وګه کوم د کاروباریان وو د هغوی په مشرۍ کې لاریون وشو او دوی د حکومت هم دغه یو غوښتنه وا چې دغه تل کې امن پر ځای کړي، ځکه چې دوی دغه تور لګو چلته کې وسلوال په خلاص مټ ګرځي. نو دوی دغه لپاره لاریون کوو. په څنګه تاسو د عمر خبرې واورېدې په ټولنیزو رسنیو کې به تاسو ویډیوګانې هم کتلې وي، د مشالې ویډیو رپورټ هم شته چې دغه د خلکو چې کوم لاریون کوونکي وو دا په لزګونو زره کې وو. نو دوی دغه لاریون کوو چې پر دوی منې د لاریون کوونکو په وینا پوز ډزې وکړلې او په هغه کې شوخه ویش کسانغه جوبل شو یو تن مړ شو دو دی دزو خلاف د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن همو د دې غندنه وکړه دغه سي د بخې نړیوال سازمان او ډېرې خلکو په ټولنی جوړسنیو کې کاغه اداري وی د بشري حقوقو کفالانو هغه دغه کار غندنه وکړه په دغه متاسفانه خپل معلومات درکول چې اوس حالت ځکه چې اوس دغه دغه تکې د سیمې خلک ناشته پر لته وهلې په سلګونو شمیر کې دي او هغه وسم دغه غوښتنه کوي چې دغه تکې د امن پر ځای شي او دغه کوم پیښه چې شوی د تحقیقات او پلټنې دی وشي نو هم پر دې موضوع باندې پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې هم بحث شوه دی واکمن او مخالف غوندونو د جولای پر 19مه په بنو کې د امن مارچ په ګډونوالو د ډازو د پیښو غندنه کړې ده په اسمبلی کې د حکومت لخوا د ترګری او صدرځي خلاف د اعلان شوو ازمیسته کمپنوم د پوځي عملیاتو خلاف یو قرارداد هم منظور شوه په بحث کې د حزب اختلاف او واکمن غونغړو په یو خل د پیښو غندنه وکړه ویل چې د ولس په پور امن لارون د ډازو په هیڅ صورت سمکار نه دی او باید چې پلټنی وشي په غونډه کې ویل شو چې د صوبې اعلی وزیر د پیښې نوټس اخیستی او د پلټنو امر یې کړی او تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې
د پښتونخوا اسمبلی غونډه کې د جولای 19مه نیټه د معمول د کاروایي وروسته د بنونو د حزب اختلاف غړي عدنان وزیر د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د بنو د تیری ورځې د امن مارچ په ذکر کولو سره زیاته کړه چې د لسګونو زرو خلکو پر امن مارچ په پای کې د بنو د پوزي چاونې سره نږدې د دزو پیخه ډیره د اندېخنې وړ ده. هغه د خپل سرګندونو په اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي
ما په اسمبلی په فلور باندې خو په واضح الفاظ سره دغه غندنه وکړه او شکر الحمدلله حکومت مونږ ټول په یو پیج باندې راغی چې د کدا کومې ډډې شوې دي دغه په امن په غوښتلو لپاره په عوام باندې شوې دي نو چا غلطي وا چا څنګه کړې دي خو بهر حال په سټیټ فایر خو څوک هم نشي کولای چې سټیټ فایر ته یو کس باندې کوي او مشومان دی او الکان دی دغه خو چرته په یو قانون کې په یو رواج کې هم دانشته بار بار مونږ دا ورته چې ټول ولس راوځي خو پر امن نه اوسه خو دا مونږ د پر امن احتجاج کوم او هغه بدمنه طرف شکاشو چې پدې کې کوم ملوث عناصر دي چې هغه حکومت دي چې هغه د کفر کېدار ته ورسي
او چې اکثر داسې پاسونونه کوي ولسی صوبایي حکومت ته یا پولیسو ته څه اقدامات پکار دي ځکه چې اکثر فوجان ولا مخې د ورشګي ال تلک بیا وته ودریږي ول نشي د کپورم نه تر کې سره هغه یو مسج
زه خدا وایم چې یو پر چې مونږ نوم پر امن ورکو بیا ک فوجي راځي ک سپایي راځي ک څوک راځي مونږ پر امن خلک یو نو عوام ته نه د پکار چې هغه پدې کې بیا څه شرایط کوي دا بشر پسند عناصر چې هغه د ماحول خرابول پردا حرکت بکی
د حزب اختلاف نور غړو او د حکومت غړو هم د بنو په دې پیخه د سخت خفغان سرګندونه وکړه او په اسمبلی کې د بدامنۍ په صورتيال په پوزي عملیاتو او د امن لپاره په ولسی پاسونونو تود بحث تر سره شو د خیبر قبایلی ضلع نه د اسمبلی حکومتي غړي محمد سهیل اپریدی هم په خراب شوی امنیتي وضع او د ممکنه پوځي عملیاتو په اړه د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه. د شلو کلونو د قربانو په ورکول هم مونږ ته انصاف او پر امن ماحول نه دی میلاو. نن لسم جولای 2023 دی او نن بیا زما پښتانه په وینو رنگ دي، په هغوی ډزې شوي او هغوی شهیدان او جوبل دي. نو په دې پاکستان کې څه بدل شو؟ هیڅ هم نه دی بدل شوی، هم هغه ماحول دی. د بحث په پای کې له حکومت د حزبی اختلاف او حکومت د غړو د بنو د پیخي د پلټنو د غوښتنې په جواب کې صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي د حکومت د دریس په اړه وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د بنو د پیخي نوټس اخیستلې ده. امجد علي په خپل وینا کې د حکومت لاړه د پوځي عملیاتو سخت مخالفت وکړو او زیاته یې کړه چې که وسلوال له افغانستان د خوري نه په پښتونخوا کې بریدونه تنظیموي نو په کار د امنیتي ادارې دی په پوله د وسلوالو د راتګ مخه ونیسی. پکار وا چې مونږ اوریدل چې 50 تر اگر په پوله را روانو هواوی او وجل یا سلی او وجل د امنیت ذمہواری مونږ بیخي قبلو. اعلی وزیر نن نور ټول هر څه پریخي دي او امر یې ورکړی چې د دې پیخي پلټنی پکار دي. د پلټنو دا راپور به مونږ وړاندې کوو چې ولې بیګنا خلک وجلې کیږي. د اسمبلی په غونډه کې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی د عزمی استحکام په نوم د اپیکس کمیټه په غونډه کې د منظور شویو نویو پوځي عملیاتو په ضد یو قرارداد هم د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړو چې په کې لیکل شوی دی چې سرنګ د نوي پوځي عملیاتو لپاره د لاري هوارولو هڅې روانې دي، نو د پښتونخوا حکومت ته دا د منلو وړ نه ده او د صوبایي حکومت په اعتماد کې د اغېستلو نه بغیر د پوځي عملیاتو د نقصاناتو ټوله ذمہواري به په وفاقي حکومت وي.
مشال دې توګه ستې غلام غوستا سره راپور وړاندې کوو. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د ټولنې د اصلاح لپاره کارکونکو ادارې مفکورې د پیښور پر سلب مخې ته په بنو کې په امن مارچ د ډزو پر ضد احتجاجي مظاهره کړي. د مظاهرچیانو په وینا چې په بنو کې ولس د نا امنۍ پر ضد لاریون کاوه چې پرې امنیتي ځواکونو ډزې وکړي. لا هم امنیتي ځواکونو پر دې ډا څنې دی ویلي. دغه راځه د مظاهرې انتظار کوونکي او د مفکورې مشر حیات روغنی مشال ډوتی ویل چې د پیښې د پلټنې وشي او ککړو کسان ته سزا ورکړل شي. تفصیل د عظمت علي شاه په دې راپور کې.
د جولای په 19مه مفکوره د پیښور پریس کلب مخته په بنو کې په امن مارچ د ډزو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرچانو په وینا چې په بنو کې اولس ته نامنه پر ضد لاریون کول چې پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړي. د مظاهره تنظیم کوونکي او د مفکوره مشر حیات روغانی مشال رډیو ته وویل چې د پیښې دی پلټنی شو ککړ کسان ته دی سزا ورکړي شي.
مسله دا غلاروی ده چې هغه ځای شي، مسله دا دکاندار ده چې دا غټي وسوځي، مسله دا رکشې والے مزدور ده چې هغه غونډه روز راپاسي شلو په دیر شپه باندې چې کوم خپل بچو لوړ جمع کوي. مسله دا غوي د بنو خلک روه ته لاغول جمع جنگ نه غواړو. دوی بنې په نه باندې ډز وکړي، پای کې شي میزیش کسان جو بل شي دي، یو کس په کې چې کوم هغه کې مرشي وي دي. دا فوج وجره دي نه په نه ډز کړي نه تعریف شته نه بلې کس کس پالیس تیری شته. مونږ دلته راغلی یو، مونږ د احتجاج کو، مونږ دا وایو چې د اړې علاقې خلک درا پاسي.
دا جولای 19 بنو کې زورګونو کسانو د امن مارچ په نوم په احتجاجي لاریون کې ګډون کاوه چې رستو د لاریون په محل پر ډزې وشوې. ځایي اوسیدونکو فعالانو تور پورې کړی چې ډزې ور باندې امنیتي سرتي رکړي، خو چارواکو د دې دعوی په خبرګون کې سندي ویلي. د بنو روغتیاي چارواکي وایي پر ډزو کې یو کس وژل شي او ویش جوبل دي چې ورسخه د یو روغتیاي وضعیت خراب دي. د پیښور په احتجاج کې شریک امین الله کونډي مشال ریډیو ته وویل د لاریون یوازنې مخه د امن غوښتنه ده.
احتجاج کوي داغه د امن د پاره احتجاج دي. هغه تنه بجلی بل معاف کول نه غواړي، هغه تنه روټي نه غواړي، هغه تنه ګیس نه غواړي، هغه د امن د پاره احتجاج کوي. بیا ته پیړه چې کې اور یو ریاست ل پکړ چې هغه ټول نه پیله چې مطلب یو شهري دی، هغه تاله ټیکس درکې، هغه امن غواړي، هغه نه با وجود او ته په حمله کې او ته غوژنې او بیا هغه د پاره یو کس راوځي چې هغه د ریاستي عناصر ګډ دی او کبیر دی په هغه خلاف احتجاج کوي. او ته پیړه چې نو دا خوري را بدمرغه پیخدا د سپیو ریاست کوم نه کیږي.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو چارو صلاحکار محمد علی سیف په بیان کې ویلي دي چې اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور د پیخې نوټس او اړوندو چارواکو ته د بشپړو پلټنو امر کړی او صوبایي حکومت د وجل شوی او جوبل کورنو ته د تاوان ورکولو اعلان کړی دی. د پیښور په احتجاج کې شریک تیمور کمال مشال ریډیو ته ویل چې باید ریاست دی د عام ولستونزو ته پام وکړي او عام ولست دی تحفظ ورکړي.
بنو خلکو سره یکجهتۍ د پاره کو بل مونږ دغه مطالبه کو چې دلته ریاست نه د امن غوښتل سجرم خونه دی چې کدا یو جرم وي نو بیا غوټیک ته د امن غوښتل د انسان چې کوم نه بنیادی حق دی او ریاست د ځمېداري ده چې خپل عوامو ته تحفظ ورکړي.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز سی آر اس اس د جولای په ډونبې نیټه جاری کړی خپل یو راپور کې وایي چې د روان کال د اپریل د میاشتنا د جون پورې په وسلوالو بریدونو کې 370 کسان مړه او 200 زیات جوبل شوی دی. د پاکستان حکومت د جون پر 28 د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. حکومت او فوج دریز لري چې د نامنه ختمولو لپاره هغه عملیات اړین دي. خو د خیبر پختونخوا په بیلابیل سیمو کې پر ضد احتجاجونه شوی دي او ځینې سیاسي ګوندونه هم مخالفت کړي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال رادیو ده.
مشال لري ته غوږ سرودونکو په خبر ضلع کې د بشري حقوقو کارکونکو فعالان وایي چې په دورستیو کې د سیمې ځوانان په غیر قانوني ډول بهر هیوادونو ته د کار روزګار لپاره د ورتګ له وجې د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. دوی د جولای پر 19مه مشال لري ته ویل چې د قانوني اسنادو نه لرل او د غیر رجستر کمپنیانو ایجنټان د سیمې یو شمېر ځوانان بهر هیوادونو ته لیږي چې هلته سم کارونه نشي کولی، د خواري سخت کارونه کوي او طبي سہولتونو ته د نه لاسرسي له امله ځنو کسانو پکې جون هم بایللې او یا پکې د سختو کارونو پر مهال جوړ شوې دي. دوی دا زوري بولی چې ځوانان په سمو هنرونو زده کولو سربېره د لایسنس لرونکو ټریول ایجنټانو په ذریعه بهر ملکونو ته ځي څو هغو هیوادونو کې یې ټول حقونه خوندي وي. نور تفصیل لسمې د مشالېرو خبريال فرحات چینو راکوي.
په خبر کې د بشري حقوقو تنظیم هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یو غړی سمیع الله پردی وای چې په دې ضلع کې غیر قانوني ټریول ایجنسی او ایجنټان فعال شوي او بې روزګار ځوانان په غیر قانوني لارو باندې مختلف ملکونو ته لیږي او هلته سخت مشکل سره مخ کوي.
چې کله هغه ورسی او پی وای و ډیرا کې تقریبا 10 نه 20 کسان پورې جګومې الته محدود بهر جاب کړای نشي نور سره حکومت یا غسکیلی نور پرمټ ویځای نو دو حکومت مجبور ای چې داسې کارونه وکي چې هغه مطلب هارد کارونه ای کنستراکشن ای ویلډینګ ای نور کارونه نو پاغه کې بدقسمته خبره دا چې مونږ ډیر وطن کسان چې ګمې چپ سوشل میډیا مې دیلی ګوتم ټیکټ شوی څوک چې ګمې داسې بیماری باندې مخته شوی چې ری پولیسو د یاره ټریټمنټ فیسیلیټیز ته ګمې اکسس نه کړو نو هغه هم واتم کې راغلی مسله دل دای چې پاکستان امبیسی چې
د بشری حقوقو دغه تنظیم یو بل غړی نجیب خان ویل چې په کار د ځوانانو ته د مختلفو هنرونو تربیت ورکړل شي او بیا په قانوني طریقه باندې بهرنی ملکونو ته ولېګل شي چې هلته د لیبر یا د کارګرانو د قوانینو لاندې حقوق خوندي وي.
چې څوک خلک خوښ مندي چې هغوی کار د پاره بار لاړ شي چې هغوی درومي چې یو سکیل په لاس کې وي چې هلته بیا خسته په خپله خوښه باندې خواري مزدوري وکړی شي. نو سکیل نه بغیر تګ داسې دی لکه په سړی چې په یو سمندر د بغیر د کشتۍ اورګډېږي. نو دا ژوند سره رسک دی. د دغه رسک په باره کې زموږ د علاقې خلکو لم دا پیغام ورکوو، والدینو لم چې خپل بچي د خطر سره مه مخ کوئ. بار تګ نه مخکې ټولو نه ضروري شیان چې دي یو خو باید چې دغه نالج ولرو چې هلته ژوند څنګه دی، چې د انګلیسي چې کوم ویب سایټ دی په هغې باندې وګوري، په ګوګل یې سرچ کړي او هغې ته خپله اپروچ وکړي. خپله باندې هم کولی شي داسې اسلام آباد پېښور لې هغه کې چې کوم میجر سیټیز دی په دې کې داسې آفیس دي چې هغوی مختلف ملکو له د ویزو کار کا، نو دغو ته اپروچ وکړي نو ډېر مشکلات به ورته آسان شي.
د خیبر ضلع پولیسو د وینا تر مخې په تیره یوه میاشت کې د لنډ کوتل درې تنه ځوانانو مړی له ملیشیا څخه راوړل شوی چې هلته په غیر قانوني توګه باندې پراته وو، او د جمرود او باړې دوه تنه د ایران په لار ترکی ته د وختو په وخت مړه شوی او مړی راوړل شوی. په پیښور کې یو رجستر ټریول ایجنسی مشر چې بهرنی ملکونو ته د افرادي وت لیکدولو لایسنس هم لري خپل نوم نخ پرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دوی قانوني کار کوي او په غیر قانوني توګه څوک نه لیږي، او چې څوک هم غیر قانوني کار کوي باید یوازې هغوی په ګوته کړل شي. په پاکستان کې د قانوني مهاجرت او بهرنۍ دندو یا کار سرکاري ادارې بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنت په ویپانا لیکل شوی چې کومې ټریول ایجنسی د ورک پرمټ یا د کار اجازه ویزه جاری کولی شي، د هغو ټولو تفصیلات د دوی په ویبپاڼه باندې موجود دي او په کار د ولس یوازې په دې ویبپاڼه باندې موجود کمپنیو ته خپل اسناد ورکړي، او چې کومې ټریول ایجنسی سره د اوورسیز امپلایمنټ اینڈ پروموټرز یا د کار د ویزو اسناد نه وي نو هغه چې دوی ته په ګوته شي نو د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې په مرسته د دوی پر ضد کاروایی کوي. په پاکستان کې د قانوني ما مهاجرت او بهرنۍ دندو اداره بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ وای چې په 2023 کال کې د دوی په نگرانۍ کې خواوشا 3,00,000 هنرمند کسان په قانوني توګه سعودي عرب، دوبای، قطر، بحرین، ترکی او ځنې یورپی ملکونو لکه رومانیا او یونان ته تللي دي او دغه ملکونو د قوانینو لاندې د دوی حقوق خوندي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته غوښتي تاسو رپورټ ورده وخت شوه 12:00 ل ملي حمزاده د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د بنو د تاجرانو اتحادیه متحده انجمن تاجرانو او چیمبر اف کامرس د جولای 19 د پیخي ورسته د بنو پولیس لاینز مخې ته د پرلت پیلولو اعلان کړی دی. د اتحادیه مشر ناصر خان بنگش نن مشال ریډیو ته وویل ترغې به هلته په پرلت ناسوي تر څو چې غوښتنې نوي منل شوي. دغه په خبره د دوی یوازینۍ غوښتنه د امن ده. په بنو کې وروسته لغې ټول موبایل نیټورک تړل شوي چې پرون د امن مارچ په لاریون کوونکو د ډزو په پیخه کې لاریون کوونکو ته مرجوبله واخته. رکون کی وای چې امنیتی ځواکونو ور باندې دزې کړې دي خو پوز لا پدې اړه سن دی ویلې. بل خو د ځای هسپتال چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې په پیخه کې یو کس وژل شوی او اوه ویش نور کسان جوړل دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې د جولای په 19 د بنو د امن مارچ په لاریون کوونکو د ډزو د پیښې په سختو ټکو کې غنده نشوي. د جولای په 19 د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن په ګډون د حکومت غړو په یو وخت وویل چې په پورم نه لاریون کوونکو ډزې په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. په غونډه کې د وفاقي حکومت لخوا اعلان شو د ازمې استحکام پوځي عملیاتو خلاف یو قرارداد هم منظور شو. د خیبر پختونخوا په بونیر کې د بارودو چاودنې دوه کسان وژلي دي. په بونیر کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یا دوه دوه پرون مخام محل مشال ریډیو تو ویل چې د بونیر تحصیل غدیزه پیر بابا پلری پرتسیما دوکډا غنداو کې د بارودو د چاودو په نتیجه کې دوه لکان وژل شوی دي. د ژغورنې ادارې بیان په خبره د پزمکه کې د خښو بارودو یا ماین چاودنه و. د پاکستان الیکشن کمیشن د مخصوصو چوکو په اړه د سپریم کورټ لخوا د جولای 12 په پریکړه د عمل درآمد فیصله کړې ده. پرون د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا په مشرۍ یو غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف د مخصوصو سیټونو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې تفصیلي جایزه واخیستل شوه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران په اټومي وسلو کې د استعمالیدونکو موادو له تولید څخه یوازې یو یا دوه نه شاته پاتې دي. انټونی بلینکن د جولای په 19 د امریکا په کلوراډو ریاست کې غونډه ته ویل ایران د دې پر ځای چې د اټومي وسلو لپاره د اړینو موادو له جوړولو یو کال شاته وي هغه هیواد ښایي اوس دې ته یوازې یو یا دوه نه نږدې دي.
دوم علی حمیرزاده چې تاسو د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کول په دینی مې کې هم یو شین موضوعات لرو. تر هڅه مخ راځو دی ته چې په داسې حال کې چې د خبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د امنیت وضع خراب ده او سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد احتجاجي مظاهرې او لاریونونه کیږي. د پاکستان په کامی رسنۍ کې ورته ډیر ځای نه ورکړل کیږي. د چارو شنون کې خبرجلان وایي چې پاکستان کې رسنۍ یا میډیا د یو شمېر بندیزونو سره مخ ده او په خبریالانو بریدونه کیږي. نو دغه وجه ده چې د ولس حقیقي ستونزو او چارو پر ځای د میډیا په چیلنجونو هغه څه خبريږي چې د هیواد واکمنو ادارو ته ګټه رسوي. پاره تفصیل د چاین بنری په راپور کې
دا محل د خیبر پختونخوا او بلوچستان په بیرابلو برخو کې د لوډ شیډنګ، بدامنه، ترهګری او افغانستان سره په پولا د نویو حکومتي بندیزونو پر ضد احتجاجونه او لاریونونه روان دي. خو د پاکستان په قومي میډیا ورته یا خو هډوځې نه ورکول کیږي او کزې ورکړل شي نو بیا داسې راپورونه ورکول کیږي چې د ستونزو د هواري پر ځای دغه معاملې نورې هم پیچلې شي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د چارو شنون کې او خبریال حق نواز خان وویل چې دا محل خبریالان د دړکو او بریدونو لویرې هغه خبرونه نه ورکوي چې د پاکستان د واکمنو ادارو خوخ نه وي.
په میډیا باندې غول کړي دا د هغه خلکو دی چې هغه زیاتره د پنجاب نه دي، میډیا هم د پنجاب نه ده، هغه مالکان هم د پنجاب نه دي یا د لاهور نه دي. بیا په پښتنو کې هم دغه یو سینس نشته چې خپله میډیا ولري که نه، خپلې مسلې اوچتي کړي. یو خدا ده چې یو سینسرشپ څه کوي چې ښکاره خبرې دي که نه، میډیا ته انسټرکشن دي تر دې حده پورې دي چې یاره تاسو دا ایشو را اوچته کړي او دا مره اوچته کړی. زموږ مسلې سینس سینسرشپ هم دا دی پر زوینه ما خو زه نه وره کدا زه ورکومه ژوند ته خطر ده اور ته خطر ده دی وجنه کبیا نه د میډیا یو پالیسی ګورو زمون د میډیا پالیسی شته نه
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په لنډی کوتل او نوخار کې دوه خبریالان په وسلوالو بریدونو کې وجل شوي دي. تر اوسه د دوی د وجنې ذمواري چا نه ده منلې. په اسلام آباد کې میشت خبریال افتخار مشواڼې وایي چې دا اوس حکومت د عزم استحکام په نامه د تازه پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، خو په دغه اړه راوچت شوي اوازونه نه اورېدل کېږي. د نوموړي په وینا هم دغه وجه ده چې ډیرو خبریالانو اوس سوشل میډیا ته مخه کړې ده.
زموږ بدقسمتي دا ده چې پاکستان واکداران دي او میډیا اونر دي. موږ د تاریخ نه سبق نه لرو. کو ګورې نو زموږ په دې قبایلي سیمه کې کې پی کې کې بلکې پورو پاکستان کې بلوچستان او سندھ بسوئی پنجاب بسوئی هر ځای کې چکم دي خلکو سره چکم دي هغه زیاتۍ کېږي. د خلکو اصل ایشو چکم دي اگر میڈیا نہ ہائی لائٹ کی اور خصوصی طور میں نن سبا چکم حالات روان دی یا دوبارہ چکم دے سنگا قبائلی سیمو کی چکم دے دوبارہ اپریشن خبر کی گی نو دا یو ڈیر عجیب و غریب صورتحال دے اور پتی کی چکم دے کنا زندہ کا میڈیا کردار چکم دے اگر ڈیر نیگیٹیو دے لیکن میڈیا کردار زکا نیگیٹیو دے چھ میڈیا منہ ڈیر دیر پریشر دے
د چارو شنن کی وای چې دا خو سم ادا چې په قامی میډیا د بندیزونو لکبلا اوس ګنډش میر خبریالان سوشل میډیا کاروي او په یوټیوب خپل چینلونه چلوي، خو اوس خکاری داسي چې حکومت په دغه هم د بندیزونو لګولو فیصله کړی ده. په اسلام آباد کې د ډان رسپانې خبریال نوید صدیقی وای چې په ټویټر یا ایکس د بندیزونو نو ورستو اوس په پاکستان کې فیسبوک هم په سمه توګه کار نه کوي.
تیرو دو رضو راتے پا پاکستان کے فیس بک ہم بند چلے دے کل چلی گی کل نہ چلی گی دا مطلب دے چی فائر وال پا پاکستان کے چکم جوڑے دو اگر فائر وال جوڑ چلے دے ٹوٹر ہم نہ چلی گی فیس بک ہم نہ چلی گی اخبارون غنن نہ پنزل شل کالا مخی پنزل اس کالا مخی کل چی چینل شروع شیو آگا ٹیم ختم شیو او لگ اخبارون زی الیکٹرانک میڈیا یعنی ٹی وی چینل رو اگشتو او اس صورتحال دا دے چی پا ٹی وی چینل باندے کنٹرول خبر چلی گی پیمرا آرڈر دیو پیمرا
دا یادونه ور دا چې پاکستان کې په میډیا د بندیزونو او تنخواګانو د نشټوالي لکبله یو شمیر خبریالان یا خو له هیواد بهر وتلي او یې نورو روزګارونو ته مخه کړې ده. پاکستان سږ کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې چې د بې سرحده خبریالانو لخوا خپره شوې په یو سل اتیا هیوادونو کې په یو سل دوه پنځوسم ځای باندې دی او پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي.
په پاکستان کې رسنۍ او خبریالان له څه ستونزو سره مخ دي او څه بندیزونه پرې لګېدلي په دې شاین بنی تاسو راپور وړاندې کوو. اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان د دفاع او باقي وزیر او د مسلم لیگ نون مخکښ خواجه صاحب وایي کچېرې د دوی اتحادي حکومت د لرې کولو او د ټیکنوکریټ حکومت جوړولو هڅه وشوه نو دوی به یې مخه نیسي. دا خبرې دوی د پاکستان یو شخصي ټلویزیون جیو سره په مرکه کې د جولای په اتلسمه کړي. نړیوالې ادارې فج خپل یو تجزیاتی راپور کې اندېښنه ښودلې چې موجوده حکومت تر اتلسو میاشتو د رسېدو او د هغې وروسته د یو ټکنیکریټ حکومت امکان دی. نور تفصیل په خبره د شبیر مجان په راپور کې.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلی کچرې د دوی حکومت ته حالات ناسم وو نو دوی به مکمل دفاع کوي. جیو ټلویزیون سره په یو مرکه کې دوی ویل چې پاکستان کې حالات هر رنګ کې دي شي او دلته سیاسي حکومتونه هر وخت په خطر کې وي خو دوی به مخه نیسي. دا چې د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف د فچ دی رپورت ته سرنګوري ځکه دا وخت حکومت ته د ټولو سخت وخت هم د دوی لخوا ورکړل کیږي او دوی 13 فبراير ټاکنې هم د منل نه انکار دي. د یاد ګوند د صوبایي سملې غړي او د اطلاعاتو صوبایي سیکرټر ظاهر شاه توروي چې حالات د دې حکومت د لاسه وتل دي، خو کله به هم د جمهوری ګوند په هیڅ د ټیکنوکریټ یا غیر جمهوری ګام قبول نه کړی.
پدې تیر شوی الیکشن باندې زموږ ډېر زیات تعقضات دي او موږ هغه الیکشن هغه تسلیمول ته هم تیار نه یو، ځکه الډي د دې کړکې جن صورتحال او وجه باندې موږ هغه دیوالیا پن شکار دي، نو کدا سي داسې جاری نو بیا مزید موږ ته نور هم نقصان رسي. ګور داسې دي چې موږ تیر شوی ټیکنوکریټ یا کیئر ټیکر نو هغه موږ په هغه وخت کې هم نه دي تسلیم کړی. نو ټیکنوکریټ کو په آئین او قانون کې زموږ گنجائش د دې د پاره نشته، نو موږ به د ټیکنوکریټو حکومت څنګه به بیا منو؟ د پاکستان تحریک انصاف یو جمهوریت پارٹی دا هم چرې هم داسې سيزونو ته خوشامد نه شوي.
د چ شنن کې د دې حالاتو او د نړیوال ادارې فچ د رپورت پړه سره نظر لري. نو په خبر کې خبريال او په ملکی سیاست نظر لرونکي شنن کې محمود جان بابر وای
کوم مشکل چې دی وخت کې د مسلم لیگ نون او د اغه د اتحادیان حکومت ته دي چې په اورس کې درې درې ظلم دی قیمت گرانی کی پورس کے دو ظلم دو پیٹرولو قیمت گرانی کی دا ٹھول چکم دی دا آئی ایم ایف مطالبات تی دے پورا کی لگیا دی خو التا دا اولس پا نظر کی دا دی پوزیشن خرابی گی. نو اگی تا ہم دا دی خبر احساس چا چی دا دی فیصلو دا پارا سیاسی حمایت حاصلو المشکل دے، نو دا دی دا پارا با ہم آسان لار با داوی چک دلتا با پاکستان کی چرتا دا امیر حکومتی یا داسی حکومتی چی آغا اولس تا جواب دے نوی کنا، نو آغا حکومت دیوی چی اگی کی بدا کار پا آسان باندی اوشی ہو دی دا پارا خبر روان دي او دا ګنګوسه هم دي دې کې ډیرو کې حقیقت شته دي هم ډیرو کې دا د سويچ دا فیلر هم دي. دا خلک دا افغان خوري چې ماحول چې کیچېره سفر کوزي خلک د دین سره اثر لري.
دا د منځرا چې نوړاندې د جولای په 14 د پاکستان وزیر اعظم میا شاباز شریف هم خپل یو بیان کې د فشار نه قبولولو او د استعفا ورکولو دړه ورکړې و. د وزیر اعظم د استعفا دغه بیان په داسې وخت کې راغلی چې دغه نه یو رزولاندې پاکستان تحریک انصاف ته سپریم کورټ د مخصوص سوکو ورکولو پریکړه هم وکړه او د دې د پارلماني ګوند حیثیت هم پرځای کړو. او هغه ورستو په یو بل مقدمه کې ورته یو ځای عدالت د یاد ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه کورودانه ته غیر قانوني نکاح کیس کې بری هم ورکړو او د دې خوشی کول امر یې هم وکړ. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال لیډیو د وګړو سوس راځي بل موضوع ته د خبر پخوا د لوړ زده کړو وزیر هغه اوازې رد کړي چې ګواکې په صوبه کې به ځنې سرکاري پونتونونه د مالی ستونزو له وجې وتړل شي. تبر سال کې دا چې په میډیا کې ځنې داسې راپورونه خپاره شول چې حکومت د مالی ستونزو له کبله په صوبه کې د 44 پونتونونو د تړلو پریکړه کړې. تفصیل دانی سجمل په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د لوړ زده کړو وزیر مینا خان هغه اوازې رد کړي چې ګواکې په صوبه کې بازنې سرکاري پوهنتونونه د مالی ستونزو له وجې بند کړل شي. نوموړي د جولای پر 13 مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د پوهنتونونو بندولو هیڅ پریکړه نه ده کړې.
اغه ځان نه یو سټوري کړی دا بس دا غیر یو سیس ګرم شو نه پدی باندې څه ډیسکشن شوه دی نه پدی باندې څه ډیسیژن شوه دی. باز صحافیان مرګری چې کم دی اغه ما یو ټاسک فورس جوړ کړی دی د سی ایم سی په ډایریکشن باندې او دا غي پټی یار کې ډیر سیسونو نه علاوه چې کم دی فاینانشل کرایسس هم دی چې د دې هم د پاره هم سولوشن سجست کی او روټ کاز یو ګوري اغه پکې کوټ کوي. بازي مرګری چې یاره دا ټاسک فورس سجست کړی دی ټاسک فورس نه خپل کار نه کمپلیٹ کړي نو دا غینه بعد موږ ته ریکمنډیشن راکوي او دا غینه بعد موږ کافی موږ پالیسی جوړو دي کی ان شورت دا چې تاسو هیڅ فیصله نه ده شوی.
مینا خان دا خبرې لاغرستو مشال ریډیو ته وکړي چې د جولای په 9 آج روسپانی په خپل یو ریپورت کې د سرچینو په حواله ولیکل چې د لوړستکړو لپاره کاری ډله یا ټاسک فورس پر دې غور کوي چې د اقتصادي ستونزو ناقصې کارکردګۍ له وجې د سویس ورلس پوهنتونو نه تړي. دغه ډول خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم خپره شوي وو چې لاغرستو پسته کوونکو کې د خپلو زده کړو د راتلونکي په اړه اندېښنې پیدا شوې. خو بیا د پېښور یونیورسټي د استادانو د اتحادیې یا پیوټا مشر ډاکټر محمد عزیر مشال ریډیو ته ویل چې دا مهال په صوبه کې 34 پوهنتونونه دي چې پکې ګڼې د مالي مشکلاتو سره مخ دي او د بندېدو اندېښنه یې ده.
صوبہ کې ډېر یونیورسيټي داسې کولاو شوې دي چې دا غي سپیزیبلټی رپورت نه وکړه او بعضي یونیورسيټو کې څو سټوډنټس هم نری پوره شوي وسه پوره کړه. نو کدي یونیورسيټي بندور غواړي کنه غواړي خدامین یونیورسيټي په مجبورن بد شي دا
هر مین یونیورسيټي دوار با درې روپے لاسس کې یا ډیپیسټ کې روانه ده. دا ډیپیسټ لاسس چې کوم نه ده د دې وجه سیوا شوی چې دا ګورنمنت سره ډیسیژن یا پالیسی دا سره غلي دي هغه کار خراب کړی دی. مطلب دا چې دین نیو یونیورسيټي جوړ کړی هر یونیورسيټي له 10-15 روپے ورکوا او زړو یونیورسيټي 1 روپے ورکوا. بل طرف ته نمبر اف سټوډنټس هغه سره کم شو. بیا دویم نمبر دا چې په کالجز کې بي اس پروګرام شروع شو. دریم نمبر دا چې دی ایم ای بی اے ختم کړه کم چې انکم سورس ودی یونیورسيټو. دا هغه ډیسیژنز دا چې دی امپیکټ راغی او وسره وسره ګرانی سیوا کیږي وسره ځا.
ډاکټر محمد اوسیر زیاتوي چې حکومت په تیرو سو کلونو کې په صوبه کې یو شمېر نوي پوهنتونونه خلاص کړي دي چې له وجې د پخوانیو پوهنتونونو په اقتصاد هم خراب اثر پرېوتی دی. خو بیا په سوابه کې د خصو سرکاري پوهنتون ویاند وسیم خټک وایي چې په اکثره نوو پوهنتونونو کې استادان په کنټریکټ اغستل شوي دي چې له وجې د پوهنتون په انتظامی د پینشن بوج نشته، نو ځکه هم دا پوهنتونونه د پخوانیو هغو په څیر مالي مشکلات نه لري.
کی مسئلہ دا نو نو لگا سان دی کوم دی پرمننٹ دی نا او پینشن مسئلہ دا پینشن ایم سٹا دی نیمو لا پینشن ہوتا کوئی نہیں سٹو کنٹریکٹ بھی دی مجھے کم بجٹ راضی اگا بجٹ من الگ پاری کی وہ سرا فرام لاسٹ 10 ایئر نو او سم کا سوچو کہ نیمو کسان ٹو کنٹریکٹ بھی دی ہارڈلی کلاس 4 کم دی یا اوور تو 16 کسان کم دی اگا وہ ریگولر دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2023 او 2024 مالی کال بجټ کې د لوړو ستکړو لپاره شاوخه 35 ارب روپۍ مختص کړي دي. بلخوا د لوړو ستکړو وزیر مینه خان وایي چې دوی په صوبه کې د پوهنتونونو د مالی مسئلو هواري لپاره یو کاري ډله او کمیټي جوړه کړې ده او هغوی دا ټول حالات ساري.
دا صوبائی حکومت چکم دے گاہے بگاہے دوتا دخپل طرف نا فنڈز ور کئی اس ریسنٹلی دا اختر نے پہلو ہم تقریبا 1 ارب روپے منگائی نو سٹانو تو ور کڑی دا گو دا سیلریز مسئلہ وا خدا دا دی حل دے سسٹینیبل حل دے پکار دے دا غیر دا پارا دا کم ٹاسک فورس چیز ماتا اس سیاد کو دا پا ریناؤنڈ پریزنٹ او ایکس وائس چانسلرز باندی دے او دا ٹاسک فورس میں انشاء اللہ تعالیٰ بس تقریبا خپل کار مکمل کولو والا دے دا مونږ ته خپل ریکمنڈیشنز را کوي دا غي پرنا کی بمونږ مخ کیا کو یو دویم خبر دادا چی یو کمیٹی سی ایم صاحب نوٹیفائی کرے دا زما په چیئرمینشپ کی غبا دا غي ٹی یو آر کی صرف دا فائنانشل ایشوز چی کم دی دا پکې شامل دی. امید ده انشاء اللہ تعالی چې دا یونیورسٹی نه به د دې فائنانشل کرائسس نه راوځي.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی د مې په 22مه وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور ته په یو لیک کې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د انتظامی مالی او اکیډمیک مسلو پړه اندېښنا څرګنده کړې او د دې د هواري لپاره په شریکه د کار کولو غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې 15 پوهنتونونه وایس چانسلران نه لري او ځینې د مالی ستونزو له کبله خپلو ملازمینو ته په وخت تنخواګانې هم نشي ورکولی.
انیس اجمل ته رپورٹ وړاندې کوو چې تعلیمي ادارې په خبر پختونخوا کې له څه قسم مالي ستونزو سره مخ دي. اوردونکو د پاکستان په تعلیمي ادارو کې زده کوونکو ته د لسم او دولسم جماعت امتحانونو پاس کولو وروسته د نوو مضمونونو په انتخاب کې له ستونزو سره مخ کیږي. دوی وایي چې دا څه کومه څنګه نشته چې دوی ته دغه لار وخی چې باید دوی څه قسمه مضامینو انتخاب وکړي. نو دغه راز دوی د میندو او پلرونو په مرضی یا بغیر د لارښوونې د نوو مضمونونو انتخاب کوي. دا عمل د زده کوونکو په مستقبل څه بد اغیزه ورزوي تفصیل د خالدانیاس په دې راپور کې.
نو لسکلنا ګلروخ چې د نوخار اوسیدونکو دا او د اف اس سی پری میډیکل امتحان نپس نتیجې ته په انتظار ده. پلاری غواړي چې ډاکټر جوړ شي ولی خپل خواهش لري چې د اسلامیاتو زده کړې وکړي او استاد جوړ شي
چې د ابو خبر او منم یا خپل چې نړه غواړي هغه کومه نو په دې پرابلم کې به زه ما چې لکه زه سو کومه کم یو سبجیکټ والا ما هغه مار پاره خري او ټول مرګري مې پریشان یې چې لکه هغه ما ته وای چې لکه دا سبجیکټ والو زه وته يم چې دا والو لکه هغه سکل سو هغه وای چې موږ په دې پریشان یې مبتلا یو چې لکه اوس موږ سو کو او دا سه سو نشته چې لکه سم لا راته خو چې لکه دا سبجیکټ خري یا دا سبجیکټ خري.
د پیښور پوهنتون فیکلټی آف نومریکل اینڈ فزیکل سائنسز پخوانی ڈین یاسین اقبال یوسف زئی وائی چې زده کوونکو ته هغه څنګه کې مخکې زدکړې کول پکار دي کوم سره چې لزړه مینوي. نوموړی وایي چې لبد مرغا ټولنه کې مور او پلار په ماشومانو فشار اچوي چې د دوی د خوښي مضمون کې زدکړې وکړي چې له وجې زده کوونکي د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ شي.
چې څه سره دې مینوي
نو هغه چې تکې نو تش پاور ستا دماغ هغه کې لګیای او هغه کې ته ډیر بر مقام تتلې شي. کله یو ماشوم تپ سره مینه ده نو په کار دي چې هغه په تپ کې مخکې لاړ شي. کله یو ماشوم انجینری خوخه ده انجینرینګ کې د مخکې لاړ شي. کله یو ماشوم ادب خوخ دی صحافت خوخ دی سیاست خوخ دی نو هغه مضمونونه دی وی اقتصادیات خوخ دی هغه دی وی.
د تعمیر او ترقۍ د پاره د ملګری ملتونو اداري یو این ڈی پی ترمخه د پاکستان د آبادی سلور شپیت فیصد برخه دیرش کالونه کم عمره ځوانانو باندې مشتمل ده. دیکی 9% ځوانان تعلیم یافته نه دي ولی صرف 6% ځوانان دولسم جماعت نمخ کی تعلیم حاصلی. د بچا خان ایجوکیشنل فاؤنڈیشن مینیجنگ ڈائریکٹر سجاد دویزی چیز دکون کو تا د عملی جون لپارا د مضامینو پا انتخاب کی مشوری ورکی وائی پاکستان کی تعلیمی اداروں کی معشومانو تا د مضمون انتخاب پا اڑا پوہا نہ ورکول کی گی او نہ دی لپارا کما زانگڑی سانگشتن لری. ساجد دویزی مشال ریڈیو تا وویل چی د مضمون انتخاب صحیح وقت اتم جماعت تے
سو استادان منتخب کړي شي غی ته ٹریننگ ور کړي شي او دا غوی دا کار وګرځي چې دا د اتم جماعت کې چې کلمہ شومان راشي چې غی تا دا قسمه گائیډنس او سپورټ ور کوي چې مخ کې دوی کم کم شوبو ته تلی شي کم کم مزامین ویلې شي. خو د بده مرګه داسې سره میکانیزم زموږ په سکولونو کې نشته دی تر اوسه پورې. ځینې پرایویټ سکولونه داسې دي پبلک سکولز چې پاکی کې اوس رو رو ابھی طرح دے خبریں دا امپورٹنس پتہ لگی نو ابھی داس زونه شروع کړی دي. خو هغه هم ټیچرز چې کوم پرووایډ کوي کریئر کونسلنګ یا کریئر گائیډنس نو هغه ډیر ښه نه دی ټرین کړی شوی.
ساجد علی نوخار کی د یونیجی سکول پرنسپل دی. نوموړی مشال ریډیو ته وویل چې مور پلار غنی چې بچی ډیره پوها نه لري نو ځکه دوی ور باندې فشار اچي چې د دوی د خوخي مزامین اوایي.
نن سبا مونږ ګورو نو سمرم چې ماشومان دي سمرم چې بچی دي کاغه د 10 ایئرز دي کا 15 دي کا 20 دي یا 25 دي نو خپل والدینو باندې دا ډیپندنت دي دا انډیپندنت نه وي. او چې هر کله یو کس ډیپندنت شي په بل کس باندې نو چې په کم کس باندې دا ډیپندنت شي نو هغه دا غواړي چې دا کم کس په ما باندې ډیپندنت دي د دې ژوند ټول فیصلې ما زکوما.
تعلیمی او سماجی پوهان وای چې د مزامینو د انتخاب په حوالہ د زده کوونکو سره سره میاندو پلانانو ته هم پوهاوی ورکول پکار دی چې بچی کوم مضمون ویل غواړي هم هغه ته پریک دی او د مور پلار د خوخي مضمون ویلو باندې مجبورا نکړي. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
او سمرزو یو بلې موضوع ته د خبر پښتونخوا د صوابې زیاده کې ځای ځوانانو د ونو بوټو د کرلو مهمه پیل کړي. دیوای مقصد یې د موسمیاتی بدلون په مخنیوي کې خپل ونډه لوبول ونډه ورکول دي. تفصیل د عظمت علی شاه په راپور کې.
سوابې زیاده کې ځای ځوانان د موسمیاتی بدلونونو د مخنیوي په غرض د ونو د کرلو مهم پیل کړي دي. د غزوانان وای چې پړمبه برخه کې به یوازې د زیدی په کلی کې بوټی نالوي. د مهم یو تنظیم کوونکی حمزوی یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې په کلی کې د 13 کلونو پرتلا ګرمي سیوا شوي او په کوجانو کې وبهم پخکتا تللی چې لوځي دوی په خپل د اونو لګولو مهم پیل کړو.
دلته کې مونږه تا دا مساله را پیخيږي وخت په وخت یو خو په بورونو کې په کوجانو کې وبو کمیږي. بل چې کمی وبدین او هغه خوند ډیر خراب دی او بل رنگ هم خراب دی نو خلکو ته د وبو ډیر غټه مسله ده. بل د موسم حواله سره پټول هر ځای کې چې کم ځای کې ونی بوټی نو تلکه موسم خې په دی خو او شاکلو کې او چونکه دلته آبادی ډیر زیاته ده نو دلته د عامه ګرمای نه زیاته ګرمي دلته کې او د بجلی حال هم د غسې دی نو موږ سره واحد دغه یو حل دی چې مونږ د نړۍ دغه حالات ته ګورو یا بیا ګلوبل وارمنګ یا کلایمیټ چینج چې سوره دا خبرې دي دغه ته ګورو نو مونږ له پکار دي چې مونږ ملګرو دغه سلا وکړه چې په دې کې مونږ سوره زیات بوټي کړل شو نو دغه باندې مونږ دا درجه حرارت یا د ګرمۍ یا دغه مسلې دا د وبو دا کمی په دې کې راوستې شو نو په دې کې مونږ لومبه د یو نیمه سلو بوټو اراده وکړه او ملګرو ته مو غږ وکړو چې موږ سره په دې کې شریک شي، نو په هغه کې موږ سره بلا شي ملګري ټول کړي خلک دلچسپي واغسته، او په هغه موږ چې د یو نیمو سلو بوټو کومه خبره کړې وه نو هغه اوس 300 بوټو ته ورسېد.
دا پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت په کال 2014 کې د موسمیاتي بدلونونو د مخنیوي په غرض د بلین ټری سونامي په نوم د یو عرب اونو لګولو پروژه پیل کړې وه، او په کال 2013 کې هم د کلین اینڈ گرین پاکستان پروژې په نوم د اونۍ لګولو پروژه پیل کړې وه. د زیدی کلی یو بل ځوان منیب احمد مشال ریډیو ته وایي چې کله د اونو کارولو مهم شروع کړ نو د ثواب عام اولس ورسره مالی مرستې شروع کړې.
موږ یې شروع د خپل کلی نو کوم بیا ودا سه فردر مخ کې د کم کار چیرې دا وړاندې بوزو، نو کله چې موږ په سوشل میډیا خپل غږ پورته کړو نو موږ تر خپل کلی د عوامو طرف ډیر ښه فیډبیک او ډیر ښه ریسپانس راغی، او په زرګونو پیسې خلکو راولې غلې دي، ایزي پیسې په لار باندې، او خلکو دا باور راکړو چې را ستاسو کار خوي مونږ به کار ګورو، نو انشاءالله پر روان وخت به بیا په لکونو پیسې مونږ تاسو لري درلی کو. دغه ډیر لوی کار کوي، تاسو ډیر لوی خدمت کوي د کلی د علاقې.
په کال 2020 کې په نړۍ کې د بون چیلنج په نوم د یو پروژې تابعیا وشو چې پکې د نړۍ شپېتو ملکونو برخه اخستې وه، چې پکې پاکستان هم په لس لکه هکړه د اونو کارولو اعلان کړو. حمزوی یوسف زی وای چې مهم کې هغه اونې نالوی چې د اوبو استعمال کم او د موسم لپاره فائدہ ورکوي.
مونږ چې کم بوټې کړو نو دا عام بوټې نه دي، دا عام خواصه مونږ وینو ګورو چې دا واړه واړه بوټي د نرسرای خلک واخلي او دا کری او هغه بیا دا غې نه خصمانه وشي او نه هغه سی وشي، چونکې ډېر کمزوري. مونږ چې کم بوټي کړو نو دا په 1000 روپۍ یو بوټې دی، دا پیلکن پیکس دی او چیړ یا نختر ورته وای، پاین ورته په انګریزای کې ویل شي. نو دغه بوټي مونږ کړو، بل د دې قد او وجود چې دی نو دا تقریبا 8 فوټه 9 فوټه 10 فوټه یو یو بوټی دی چې د خوارای نه وته دی. نو مونږ غواړو چې مونږ ډیر زیات بوټی کړو، د هغې په ځای نیم بوټی مونږ وکړو، خو په دې په ځای د دې چې مونږ کمزوري بوټی کړو نو په ځای د دې چې هغې کې مونږ ښه بوټی وکړو، نو مونږ ته خو به یو دا فایده وشي چې مونږ د څه مقصد دپاره دا کړو نو هغې کې به مونږ کامیاب شو. بل مونږ ته به چې کم وخت چې دی نو مونږ چونکې وخت ډیر تیر شوی دی، په کار دا ده چې اوس هر سړی ډیر زیات بوټی وکړي، نو مونږ غواړو چې مونږ غټ بوټی سوره وکړو، نو په هغه کې به دا وشي چې دا به زیات زر زر د دې خصمانه به هم اسانه وشي، او بل دا به د چې کم د سارو نه یا د خلکو نه یا دغه د خرابېدو نه به دا بچ شي.
نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د کال 2023 د جنوري په میاشت کې جاری کړي په خپل یو راپور کې وایي چې د موسمیاتي بدلونونو له وجې پاکستان ته هر کال 40 ارب ډالر نقصان کیږي، او د خراب موسمیاتي بدلونونو سره مخ ملکونو کې پاکستان په ډونبه لس ملکونو کې شامل دي. عظمت علیشا، مشال ریډیو، سوابه.
مشال ریډیو ته وګورئ، ستاسو دلشا دا ستاسو راپور وړاندې کوو د ونو بوټو د کر په اړه باندې د سوابه په د سوابه په زیاده سیمه کې. اوس راځو افغانستان ته. د خوست ښار د 1200 کورنۍ په استوګنیزه پروژه کې د ښاروالۍ ریاست لخوا د څه باندې 4.5 زره متره په اوږدوالي د لښتیو د اساسي جوړولو کار پیل شوی. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي په یاده پروژه څه باندې 3 میلیونه افغانۍ لګښت راځي، او ودانیزې چارې به یې د 6 میلیونه افغانۍ او 3 میلیونه افغانۍ لګښت راځي، او ودانیزې چارې به یې د 6 میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست ښار د 4 ناحیې اړوند 1200 فامیلیو په استوګنیزه پروژه کې د ښاروالۍ ریاست له پرمختیایي بودیجې څخه د لښتیو د اساسي جوړولو کار پیل شو. د ښاروالۍ مسؤلین وایي په دې پروژو کې د ښار اړوند سیمو د ښکلا سربیره خلکو لپاره د ژوند اسانتیاوې برابرېږي، او تر څنګ یې لسګونو وزګارو کسانو ته به هم د لنډې مودې لپاره د کار کولو زمینه برابره شي. خوست ښاروال قاري بسم الله بلال مشال راډیو ته وویل
انشاءالله موږ خپله هڅه کړې چې اول خو د ښاروالۍ کوم بودیجه دنه پروژې وکړو، تر څو خلکو ته سړکونه بخښ شي، لښتې هم جوړ شي، په دې کې خلکو ته کار پیدا شي. دې تر څنګ موږ کوشش دا کوو چې مسات سره همغږي پیدا کو، اغونه د خوځ لپاره وسو غړو لکه څنګه چې وینب سرورې سره ورځ ان شاء الله امید څه چې هغه به شروع شي.
په خوځ کې مسلکی کسان وایي دا ډول پروژې په چاپریال ساتنه او ترزمک لاندې اوبو په پاک ساتلو باندې هم پوره تاثیر لري. د خوځ خاروسیدون کې انجینر یوسف وویل
دلته د کانالیزاسیون سیستم ډیر مهم دی چې خلک صفا اوبو وچخي، ولدا شاین په نظر کې نه دی نیول شوی چې دلته سپټیک چاوي او دلته د اوبو غمنباوي دا باید اکلن شل متر فاصله په منځ کې ولري تر څو اوبو تنه متضرر نشي.
بل لوري ته د خوست ښار د 1200 فامیلۍ اوسیدونکي دا ډول پروژو ته خوښ دي او وایي تر اوسه د دې استوګنیزې پروژې کارونه نیمګړي دي او اوبه هم یو لوري ته د وتلو پر ځای په سړکونو کې د اوږده وخت لپاره ډنډ ولاړې وي. د دې استوګنیزې پروژې اوسیدونکی حاجي منډایر وایي
اوبه مسیر نه دی معلوم شوی، حتی هغه نمرې هغه ته هغه چاردیوالۍ متضرر کېږي د اوبو سره، د اوبو دغه سره په ټکر کې روسي. نو د دې نه اشد ضرورت دی چې دا کورونه د لختي وشي او په څنګ کې دا سړکونه چې دي دا باید په اساسي شکل سره پوښ شي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکي حاجي دراز خان وویل
څومره ښکلی ځای چې جوړ کړي، په ښار کې چې لختای ونه لري، یو سړک سپایي ونه لري، ښار هیڅ ارزښت نه لري. بیا د ایسته لختي چې تیریږي نو دا د 1200 په میلۍ د پوره یو خو د 1200 په میلۍ کې مات کې پارک سره ځي، بل ولس سپایي سره ځيږي. د
یادونه ورده د خوست ښار اړوند سیمو کې په وروستیو 1200 کې د 1200 فامیلیو متون غونډۍ، متون مینې، سارنکوټ، مالیار بانډه او قلموال مینې استوګنیزې پروژې پلي شوي چې زرګونو کورنیو ته پکې د ښاري ژوند اسانتیاوې برابرې شوي دي. که څه هم د یادو پروژو د کوڅو د سړکونو او لښتیو د پخولو او اوبو د سیستمونو چارې نه دي بشپړې شوي، خو یادو کورونو ته برېښنا غځول شوي چې په دې کار سره هم د خلکو په ژوند کې څه ناڅه اسانتیاوې رامنځته شوي دي.